درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام من نه کله احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزي درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خواجه زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او صحت چم بم پتنوي درنو کولی زکون کوله کسرنګ چیز مرسته سو دنن وزي درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو خوشو کولی زکون کوز مرسته سو دنن وزي درسی موضوع د یو داسې افغان مرمن د ژوند په حق له کوم چی دغه افغان مرمن د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزي د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي نو راځو دغه افغان مرمن د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سری له عمل څخه وکول شوی نړیوال شهرت پیدا کړي نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر ځکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشو ګلالي زکون کو یو زلبه هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زکون کې باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده درنو کوللی زده کوونکو ممکن تاسو د مېرمن شربت کولی د نامه سره آشنا یاست شاید د مېرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوان او قربان او د یو چا څخه اوریدلی وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د مېرمن څوک و چیرته زیږیدلی و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي راځو نن ورځ د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړئ لولو چی مېرمن شربت کوله څوک ده شربت کوله شربت کوله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه لولوچی مېرمن شربت کوله په خپل فنون ساو او دوه ویم کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده د 1918 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلی د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل درنو وګورئ د کونکو کله چې په 1918 کال د دخل سيزي په لومړي کې د هغوی پر کلی د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل شوی و چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت کولی مور او پلار وژل شوی دي او هم چې په دغه وخت کې وویل چې د هغې او د هغې ورور دي ته مجبور شول تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندې وو چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه درنو ګلالیز د کونکو کله چې مېرمن شربت کوله وپېژندل شول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه شول نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت کولی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق له یې وضاحت ورته ورکړه رسنیو ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلی باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی وو او دوی پاکستان ته کډوال سول او هم چنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل یعنی په کله چې 1944 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي چې ډیره یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د ده ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنې کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کلي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو، لولو چې مخې ته څه کیږي. شربت کلي په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجونو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارینه وو ته ونه شي. یعنې کله چې میرمن شربت کله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت وه یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه نجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینهو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو، ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنې دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلي له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپیژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک 25مه کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2020 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، ترڅو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2020 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای، ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخبریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د عکس پاخستان، نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول، نو میرمن شربت ګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوس کچیر د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلی میومنې ترنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه خلاصته وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنۍ شپه سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنی ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسې په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ورسره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسې د هغه څخه ګټه واخلئ او په پوره دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسې په خپلو وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسې هغه کولی سئ د وخت په تیریدو سره یا په خپل ژوند کې نسئ کولی په یو وارې دغه باور رامنځته کړئ. دا وخت نیسي ستاسو څخه چې دغه باور تاسې پر ځان باندې جوړ کړئ، او دا بیا ستاسې د شخصي، ستاسې د ټولنیز، ستاسې په مسلکي ژوند په ښه کولو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسې خطرونه ومنئ. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسې مخامخ کېږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسې مقابله وکړئ او خپلو هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسې تاسو ته د رسېدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسې پر خپل وړتیاوو، پر خپلو ځانګړتیاوو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسې ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسې خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسې درکوي. تاسې کولی سئ چې خطرونه ومنئ، تاسې کولی سئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسې مقابله وکئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسې ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دی؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دی چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه وړتیاوې چې ستاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوې چې ستاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې وړتیاوې، تاسو خپلې ځانګړتیاوې منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نیسئ، تاسو په دې باندې باور لرئ چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخت ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کئ. په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړئ، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال سته، ډېر کم امکان سته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولرئ. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به یې څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کېږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولرئ، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولی شئ چې خپل هدفونه تعقیب کړئ، او ښه هڅې وکړئ په پوره اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسې وګورئ، ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کیدای سي یعنې ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسې پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسې په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولی سئ چې خپل هدف شه تعقیب کړئ او خپل اهدافو ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودلو لپاره باور درلودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسې پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولی سو دغه باور رامنځته کړو یا څنګه کولی سو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسې خپلې وړتیاوې وپېژنئ. مهمه همدا ده چې تاسې خپل هغه ځانګړتیاوې، خپل هغه وړتیاوې، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسې په وجود کې شته تاسې هغه وپېژنئ. هر ورځ تاسې کوشش وکړئ چې یو کار ترسره کړئ هغه کار چې تاسې په هغه کې ښه مهارت لرئ یا هغه کار چې تاسې په هغه کې ډېر ښه یاست. هر ورځ چې تاسې هغه کړنه سرته ورسوئ، هغه کار چې تاسې په هغه کې ښه مهارت لرئ تاسې هغه کار سرته ورسوئ، دا نور هم په تاسې کې یو ډول باور زیاتوي، تاسې پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې دی خپل په ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسې مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځانه لیرې کړئ، د خپل ذهن یې لیرې کړئ. د هغه پر ځای تاسې د خپلو بریاوو په هکله، د خپلو ځانګړتیاو په هکله، د خپلو لاسته راوړنو په هکله تاسې مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسې کې باور راپیدا کوي او تاسې په خپل ځان باندې ډېر باور لاسته راوړئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسې په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسې هغه هدفونه ته رسېدلی سئ. نو تاسې کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسې کولی سئ ورسېږئ، دا نور هم ستاسې باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته د رسېدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسې دغه کوچني اهداف ته ورسېږئ، دا ستاسې اعتماد در زیاتوي، ستاسې باور در زیاتوي چې تاسې کولی سئ، تاسې خپل ځان هدف ته رسولی سئ. د هغه څخه وروسته به تاسې خپل هغه د ژوند لوی اهداف او موخو ته ځان رسولی سئ، ځکه اعتماد زیاتېږي. کله چې اعتماد زیات سو، انسان کولی سي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسي، بیا هم کولی سي هغه هدف ته ورسېږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باورۍ نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ. د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسې مخامخ سئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې اوس تاسې په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسې تیروتنه وکړه، تاسې غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسې دغه ومنئ، برعکس چې تاسې دغه تیروتنو څخه یا دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسې کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه، د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسې د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسې ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسې ملاتړ دي یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسې ښه خواړه وخورئ، ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسې فزیکي صحت یا فزیکي روغتیا درسموي، تاسې ته فزیکي روغتیا درکوي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسې فزیکي روغتیا ښه وسي، نور هم ستاسې اعتماد زیاتېږي، تاسې پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولی سي چې ستاسې اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل وړتیاوي تاسې هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی وړتیا او مهارت که هغه اوسي، تاسې بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسې سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. راځو د اعتماد جوړولو ګټې. اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولی سي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ سي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي هر ډول ستونزې تاسې منئ د هغه سره تاسې مخ کیږي او د هغه د حل لپاره تاسې کوشش کوي تر څنګه تاسې خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت لوړوي په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي او ښه اړیکې رامنځته کړي او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي کوشش وکړي او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي نو دا د اعتماد د جوړولو ګټه دي لوځکه اړین دي چې تاسو په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ په پایله کې تاسو د پیاټ ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کی او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني خپل ځانګړتیاوي ومني هغه وپیژني او هغه تیر وتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي نو درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دغه لچ تاسو د ټولو بده پام وړ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو په دغه لچ تاسو ټول هغه لښونی چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه خپل ژوند کې عملی کی تر څو وکولای شي پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړي موږ تاسو نن ویل چې د باور جوړول څه معنی لري د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو د باور جوړولو ګټې څه دي او زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل و مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ خپل هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني او همیشا کوشش وکړئ چې د خپل تیروتنو یا د خپل غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ په دې په تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ ستاسو ذهني روغتیا ستاسو ژوند به هم ښه وي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوې او بلې مزرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په مهربانه رب سپارم شو وخت ولري ختم مومنس
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هلې او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکو به تر روغ او جوړ او صحتمند یاست او د صحت چمې بوم پتن وي درنو غلري زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو خوشو ګلالي زده کوونکو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل په دې باندې و پوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وای چیرته زیږېدلې وه او څنګه وکولای شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو نو هیله من تیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوشو غلالي زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل ځان سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب خپل ځان سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د تاسو په تریس په دکې بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ شنو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع مېرمن الهي ده ولو چې مېرمن الهي څوک وه څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شي نو هیله من لرم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ مرمن الای مرمن الای د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و چې د نورو دینی علوم ترڅنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین لپاره لوستي د علم پوهی پزلیت او غره اخلاقو خاوند ډیر صحیح او پر قرآنو مهربانه مرمن و ترنه خو جز د کون کول بلو چې مرمن الای د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و یعنی د بایزید پیر روشان مسی او د جلال الدین لور و چې په خپل وخت کې د دینی علوم ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خاوند و کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسواند او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول په یو زرو دولس پجمعیز کال کې